السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د ترکیې د ولسمشري ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شوو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل اصلي سیال کمال خلیجداروغلو مخکې دی دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوغان په تیرو څو دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال خلیجداروغلو په څیر له یو جدي سیال سره نه و مخ خلیجداروغلو کیڼ اړخی سیاستوال او د لویدیځ پلوی دی هغه د ډیموکراسي او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او هم یې ژمنه کړې چې په بریالي کېدو سره به د ولسمشرۍ هغه واکونه لیرې کړي چې د 2014 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځانته ټاکلي د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي په دې ټاکنو کې څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي دي رایې ګیري د سهار له 8 د مازدیګر تر 5 پورې روانه وه د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د خبر ورکړی چې کابل ته د بشري مرستو په هدف باندې د 30 میلیون ډالرو یو بل بسته نن رسیدلې ده دغه بانک نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پیسو دغه بسته په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده د افغانستان بانک تیره اونۍ هم خبر ورکړی و چې د 30 میلیون ډالرو یو بسته د کابل کې یو خصوصي بانک ته سپارل شوې ده د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو لخوا د بشري مرستو په نوم افغانستان ته د اونۍ 30 میلیون ډالرو بستې رسیږي او هلته په یو خصوصي بانک کې زیرمه کیږي څو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لګښت پرې ورکړل شي له ازادي رادیو خبرونه اوري د پاکستان په یو پوځي مرکز کې د حمله په نتیجه کې ديار لستنه وجل شوې د پاکستان پوځ نن ویلي دا کسان د پاکستان د ملیشا ځواک پر یو سرحدي اډه د وسلوالو په هغه حمله کې وجل شوې چې د جمعې په شپه پیل واو د شنبې تر سهارې دوام کړی و د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مسلم باغ کې پر یو سرحدي اډې برید وکړ او درې کورنۍ په یو کور کې ارغمل کړي تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او په ننګرهار کې د پولیو یا ګزاڼې یوه بله پیښه ثبت شوې ده په تیرو څلورو ورځو کې دوهمه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتېږي د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دادی چې په ترکیه کې د ولسمشری ټاکنو د انتخاب رایګیری خلاصه شوې ده او دمګړې د رایو شمیرل روان دي د اړتیا ست راپور لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان اړوند مسؤلو باندې د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره خبري کړې دي د قطر د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تللی و او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلې دي په دې اړه به یو مرکم تاسو ته خبره کوو
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی قطر په تیر څو کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد له لارې نه په افغانستان کې خوندي پاتې شي
د پولیو یا د ګزان د واکسین په ارتباط باندې په افغانستان کې د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سره غږیدلی و
د پولیو ناروغي ځکه خطرناکه ده چې دا یو ساري ناروغي ده او خپرېدونکې ناروغي ده په چټکۍ سره او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې دا ناروغي اوس هم شتون لري
سبا ته په افغانستان کې د 6 میلیونو ماشومانو د پولیو واکسین پیل شي او که وخت د ننګرهار د کامې د شریخو ریپورت هم درته خبرو
ننګرهار خو به سیو چا خپل کور حساب کا داسې نور ولایتونه لکه هلمند پکتیا غزنی کندوز هر ولایت نه موږ خلک راځي جنا بار نه سرانین افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي بیا کامې شریخ ته راځي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه رازو اول مطلب ته چې د ترکیې د انتخاباتو په اړه دی. د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شوو رایو کې د لمړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوان له خپل اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو مخکې دی. د ترکیې ګڼې رسنۍ د رایو د شمیرنو په ارتباط باندې وروستي ارقام خپاره کړي دي. دمګړی د ترکیې د خبر ترک د رسنۍ د شمیرنو له مخې چې په ژوندۍ توګه یې خپروي د رایو د شمیرل شو رایو فیصدی 100% ته رسیدلی، یعنی 100% رای شمیرل شوی دی. په څه باندې 100% شمیرل شو رایو کې د ترکیې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوان 53% رای خپلې کړي دي. کمال قلیچدار اوغلو بیا څه باندې 40% رای ګټلی دي. په دریم مقام کې سنان اوجان دی چې څه باندې 15% رایې خپلې کړي او محرم اینجا بیا 0.5% رایې ګټلې دي. په لومړیو 15% کې رجب طیب اردوان تر خپل سیال کمال قلیچدار اوغلو ډیر مخکې و، خو کمال قلیچدار اوغلو کرا کرا له اردوغان سره خپل فاصله راکمه کړې ده. د ترکیې د انتخاباتو کمیسون شاوخوا 2 ساعته مخکې رسنیو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې د انتخاباتو د رایګیري د پروسې په ارتباط باندې په ژوندۍ توګه راپورونه خبرونه خپاره کړي. تر هغه مخکې چاته اجازه نه وه چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه باندې تخمینی رپورټونه خپاره کړي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د رپورټ په اساس باندې په ټول هیواد کې څه باندې 2 لک صندوقونو کې د خلکو لخوا رایې اچول شوې دي. د ټولو هغو کسانو شمیر چې رایې کارولې دي څه باندې 3.5 میلیونو ته رسیږي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د راپور په اساس باندې د شرایطو نه د برابرو کسانو له ډلې 80% خلکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی دی. دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوان په تیرو 2 دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال قلیچدار اوغلو په څیر له وجودي سیال سره نه و مخ. قلیچدار اوغلو د ډیموکراسۍ او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او ژمنه کړې چې که بریالی شي د ولسمشرۍ هغه واکونه لرې کوي چې د 2016 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځان ته ټاکلي. د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي. په دې ټاکنو کې څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي او د رایګیري مرکزونه د سهار له 2 د مازدیګر تر 5 پورې پرانیستي وو. تر لاندې د می وروسته به د قطر د بهرنیو چارو د وزیر رپورت هم تاسو ته خبر کړو. اوس به یو وقفه واخلو. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام اورئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د امریکا د بهرنیو چارو لو وزیر انټونی بلینکن سره د افغانستان په ارتباط باندې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن له خپل قطري سیال سره په خبرو کې د قطر لپاره پرله پسې مرسته او همکاري او چې له افغانستان سره یې کړې دي هرکلی کړی دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د جمعې پر ورځ کندهار ته تللی و او هلته یې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. د راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا له هغه غوښتي و چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سفر او له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو له غوښتنې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونیو بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیره شپه خپره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو په برخه کې د اسانچاري رول لوبوي. تر څنګ یې دوها له 1392 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته نا اعلان شوی سفر هم وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې شوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. خو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا وه چې دا هیواد د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لیدې کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې له امله یې د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی او هر څه ژر د دې بندیزونه او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوې چې باید طالبانی عملي کړي.
د نړیوالو غوښتنه دوی طالبان سره مطرح کړي چې طالبان هم باید په خپل دریځ کې نرمښت راولي او نړیوالو غوښتنو ته
حخوا. د جمهوري نظام پر مهال د عدلي پخوانی وزیر فصل احمد مانوي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکي د دې سفر پر مهال طالبانو ته د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. هغه ادعا کړې چې مهلت پای ته رسېدلی او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېګون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقوق په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقوق له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او تر خوا یې د یوه همشموله حکومت جوړول دي چې طالباني کورني مسایل بولي خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتونکي ده.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دریجه به هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ازادي رادیو ته غواګیاست تمه ده چې سبا په دروشتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین ولګول شي. د پولیو د کمپاین مسولین وایي چې په دغه داور کې به شاوخوا 6 میلیونو ماشومانو ته واکسین ولګول شي. دا وروسته تر هغه چې په ننګرهار کې په کوټ ولسوالۍ کې د پولیو دویمه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟ دغه پوښتنه عصمت څاروان د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه څخه کړې ده.
د پولیو ناروغي ځکه خطرناکه ده چې دا یوه ساري ناروغي ده او پریدون کې ناروغي د پچټکی سره او افغانستان یو له هغه هیوادونو د چیرې چې دا ناروغي وسم شتون لري. د دې ناروغي د مخنیوي یوازینی لار د پولیو واکسین ده، او کچيري مونږ په افغانستان کې پولیو ناروغي له منځه یوسو باید ټول ماشومان ته دا واکسین ورسو. نو همدا علت ته چې پولیو واکسین کمپاینونه ډیر زیات مهم دي، او له ټولو والدینو لمندو پلورونو زموږ دا هیله ده چې دوی کوم کمپاینونه پلان سوي دي، د دې کمپاینونو په ترڅ کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي ترڅو دوی په دې ناروغي باندې اخته نشي.
کمال شاه صاحب، تر دې مخکې هم د ننګرهار په پټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې وه. د وروستۍ پیښه چیرې ثبت شوې ده او دلیل یې څه دی چې پرله پسې په دې کال کې په ننګرهار کې د پولیو پیښې ثبتېږي؟
دا پیښه د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول، او دا ویره موجوده وه چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي. نو د دې دوو پیښو په ثبتېدو سره دا معلومیږي چې د وایرس او د پولیو ناروغي ګواښ په دې سیمه کې ډېر جدي دی، او څنګه په افغانستان کې له یوې سیمې د بلې سیمې ته د خلکو تګ راتګ ډېر زیات دی، نو دا احتمال هم شته، دا خطر هم شته چې دا وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور شي.
د دې لپاره چې داسې پیښې بیا تکرار نشي، د میندو پلرونو لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟
د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې په پلان سویو کمپاینونو کې ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین سي. د میندو پلرونو مسؤلیت په دې کې ډیر زیات دی ترڅو دوی دې ته پام وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو یې معافیت لوړ واوسي. په دې هفته کې سبا دوشنبه پورې کوم کمپاین پیل کیږي، دا یو ډیر ښه چانس دی د دې سیمې او په عمومي ډول د هغو سیمو خلکو ته چې دا کمپاین پکې تطبیقیږي ترڅو خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا دوه پیښې په افغانستان کې په 2023 کې لومړنۍ دوه پیښې دي د پولیو چې رامنځته شوې دي، او د پولیو ناروغي هیڅ نو درملنه نه لري. یوازینۍ لارې مخنیوی دی چې هغه د پولیو واکسین په تطبیق سره کېدای شي.
د پولیو یا د ماشومان د ګزړن په ارتباط مو د یونیسف د عامه اړیکو د مسؤل سید کمال شاه خبرې واورېده.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګاټیالۍ دي وایي په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ازادي راډیو ته وویل جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بار یې پر اوږو دی.
روقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. روقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و، خو بیا غړېدل سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړی یې ورته کور ته راوړ. روقیه زیاتوي نه پوهېږي چې میړه چا ووژو. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومان د ژوند لګښتونه پر غاړه شول. رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټونکی وم. ډېر سخت دی واقعا سخت، ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم. هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 کوي. د 200 باندې د کور کرایه ورکم، د اوبو برېښنا بل ورکم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم. زه خپل خدای ته حیرانه یم چې څنګه یې پوره کړم.
د روقي په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له روقي او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي. دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي. نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخوا 2 کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاوند آشپازو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کله یې په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه یې ځان وغورځوه چې لا
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دوبه را روان دی او د کامی د شیریخو فصل بیا هم تود. د افغانستان شیریخ له هغو مشهورو خوراکونو دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرم سیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار هم له داسې ولایتونو دی چې شیریخ پکې کال 12 میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامی شیریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د شیریخ خوړلو لپاره ورځي. خو نن سبا بیا د کامی ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شیریخ هم صفتونه په ژبو دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د پاکیزه شیریخ جوړولو مسؤول حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامی شیریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او آن بهر میشتې هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شیریخ د خوړلو لپاره یادې ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به د فیو څخه خپل کور حساب کاو داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه موږ خلک راځي. جناب بهر نه سلامین افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شیریخ ته راځي.
خو دا یوازې پاکیزه شیریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شیریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شیریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامی ترڅنګ نن سبا د ننګرهار ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو د شیریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوګیانو ولسوالۍ شیریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوګیانو په کګي بازار کې د سیکارام شیریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمنګ نه واخیستل نو د خوګیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه یاد ووته. اوس موږ په خانه نوم بیرته تازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د مغه سپینغر د طبي واور نه جوړه شوې جاله او پالو ده نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شیریخ د مشهوریدا یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه ګڼي، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شیریخ جوړونکي هم د کافي تجربې خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډېر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شیریخ هم د افغانستان له مشهورو شیریخونو څخه دی. شیریخ له واورې، شیدو، بورې، پیروي جوړ سوړ خوراک دی، خو نن سبا یو شمیر شیریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهیي شیریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډېر خوښوونکي لري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ورزو غزنی ته د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان را روان دي. دوی وایي په دغو سیلانیانو کې د نړۍ د ډیری هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی یو رپورټ ته. تیر ورځ یو ځل بیا غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون اته تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجان موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریز کال کې 16 کسه بهرانیان مدرلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالي ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بیمثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او ابدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د خبری پروګرام اورې اوس به د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسیږي.
تاسو له پیغامونو
زاده دی فیغام بلاری در زاده راڈی کارکون کتا سلامون اونی که حلی وایم. زاده اون آمد خبر کوم در ننگرار ولایت خیوی ولسوالینا. ستون زم دادا چه دستکاک صفحه او گونه لرو او دیر مشکل یا منگتا او بس ما شمان طول مریضان لرو او زیم او بودی او گویا دی با ساقین او بودی استعمال او صفحه او بود تزورت لرو. نو زه د زاده راډیو د لارې خیری بنسټونو یا پښتمن ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم سیف الله ده، د اروزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ ولی کې د لیرې زیاته لیرې ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات مو د صحیح وخت کې زیات لر، خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې. نو په دا کلیوالي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوی، نو دغه ته کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمعه ګل خپلواکم د هرات میاړي کني وده ده. موږ د هرات د بادغیس ترمنځ سڑک دے دلامان پر حصہ باندھے ڈیر خراب تھے مرد امارت اسلامی نہ واڑو چی دغه فروجا چنی مکارا پاتا سوی دا دا برتا دا سر نہ شروع کی او دا شرکت چی مثلا کار کوئی دا مکلب کی رائے ولی دا کار ہو کی دیش الی پنځه دیش کلومیتر اوم پاتا دے نور پوخ سوی دی دا باقی مانده اوم پاتا دے چی دا پوخ سی مرد اسلامی امارت نہ واڑو چی دا خدمت ملت تو کی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11